السلام علیکم او ستاسو مشهدا مشال ریډیو دا نن د خالی روز په 2019 کال د اگست میاشتې سلیویشته منی پدا ملیحه میرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیز خبرونه سندرې جادوګرې لري. فاول خبرونه له مجید بابر اورو.
بے دمشال خبروں سرٹکی پاکستان د فائنانشل ٹاسک فورس لاڑخہ پر طور فہرست کی د شامل اول راپور رد کھڑی دی په خطر کې د افغانستان د سولې پاړه په خبرو اترو کې مهم پرمختګونه شوي. نن په فرانس کې د ایران د ایټمی پروګرام پاړه خبرې اترې کی. اوس دمشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د خزانه وزارت هغه راپورونه ناسم او بی بنیاد بللي چې ګوندې د فائنانشل ټاسک فورس د ایشیا پیسیفیک څانګې پاکستان د غیر قانوني پیسو د لیندین په معامله کې په تور فهرست کې اچولې. یاد وزارت په هندي رسنیو کې د هغه راپورونه چې ګوندې پاکستان په تور فهرست کې اچول شوی پر دې عمل کې وویل چې د آسټرالیا په کیمبرا ښار کې د یادې ډلې د 22مې غونډې پر مهال د پاکستان لخوا وړاندې کړل شوی راپور وڅېړل شو او په دې اړه یې د لا نور دقیق سار وړاندیز کړی. په بیان کې ویلي شوي چې اوس په پاکستان هر درې میاشتې پس خپل راپور یاد سازمان ته وړاندې کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډیپټي کمشنرانو او د ترقیاتي ادارو مشرانو ته په یوه میاشت کې دننه د بینومه جایدادونو د معلومولو حکم کړی دی. د وزیر اعظم له دفتره جاري شوي خط کې ویل شوي که ټاکل شوې نیټې وروسته په کومه ضلعه کې د کوم بینومه جایداد نشاندهي وشوه نو د متعلقه ډیپټي کمشنر یا ترقیاتي ادارې د مشر پر ضد به د بینومه اکټ د متعلقه شکونو تر لاندې کاروایي کیږي. د ذکر ده چې وزیر اعظم عمران خان د روان کال په جون میاشت کې د بینومه جایدادونو په اړه د معلوماتو ورکولو کسانو ته د 10% کمیشن ورکولو اعلان هم کړی و. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او د افغان طالبانو استازو ویلي چې په اکثر مواردو کې موافقې ته رسیدلې دي. د نهم دور مذاکرو دویم پړاو پرون د اګست په 23مه پیل شو. په دوحا کې د امریکا غ خبریال مشال ریډیو ته وویل چې بیګانی مذاکرې په ګروپي ډول وي. هغه د دواړو خواوو په حواله وویل چې پر اکثر مواردو موافقه شوې او ځینې جزئیات بحث ته پاتې دي. د نړیوالو خبري اجنسونو په حواله ویل شوي چې امریکا غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې یوه موافقه لاسلیک. نن به د فرانس په جنوب کې د نړۍ د وو وتلو صنعتي هیوادونو مشران د ایران د ایټمی پروګرام په اړه یوه غونډه کې ګډون کوي. تمه ده چې دې غونډې ته روس د ایران د ایټمی پروګرام په اړه نور حقیقتونه وړاندې کړي. د دې غونډې قربتوب به د فرانس ولسمشر ایمانوئل مخوا کوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن به هم په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي. د جی وو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د جاپان، جرمني، اټلي او کینیډا مشران به هم دې غونډه کې برخه اخلي. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د ته د میلمه په توګه د غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. تمه ده چې مودی به په انفرادي توګه د غونډې د مشرانو سره ملاقاتونه وکړي او ورسره به د کشمیر په مسله خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال د ایټمی موافقې د ژغورنې لپاره د فرانس له ولسمشر ایمانوئل مخوا سره اغېزمنې خبرې کړې دي. ظریف او مخوا پرون په پاریس کې وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د فرانس خبري ایجنس ته وویل د فرانس او ایران ولسمشرانو په وروستو سوغنیو کې خبرې سره کړې دي. د خبرو هدف دا دی چې وکتل شي چې څرنګه دا موافقه عملي کولای شي. د ایران یو شمېر رسنیو د ظریف په حواله ویلي چې مخوا سره تر کتنې وروستو فرانس او ایران د موافقې د عملي کولو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. امریکا تیر کال له ایران سره له ایټمی موافقې د وتلو اعلان وکړ. د امریکا دې کار د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د ایټمی موافقې د ختمېدو خطر رامنځته کړ، خو د موافقې یورپي اړخونه هڅه کوي چې وژغوري. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان به د روانې میاشتې په 20مه په یو ورځني رسمي سفر روسته ځي. اردوغان به په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د ترکی د ولسمشر دفتر پرون ماسکو ته د اردوغان د سفر پلان اعلان کړ. اردوغان او پوتین پرون ټلیفوني خبرې کړې او د شام په شمال لویدیځو سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه غږېدلې دي. ولسمشر اردوغان په دې ټلیفوني خبرو کې پوتین ته ویلي چې د بشار الاسد د ځواکونو عملیاتو چې ماسکو یې ملاتړ کوي په شام کې بشري ناورین او د ترکی ترکی امنیت ته سخت ګواښ پیښ کړی دی. کرملن پرون وویل چې پوتین او اردوغان موافقه کړې چې د شام په ادلب ولایت کې د امنیت د ښه کېدو لپاره ګډې هڅې وکړي. په ادلب کې د امنیت د خرابېدو او د جګړې د شدت له امله لسګونه زره کسان په وروستو څو ورځو کې تېښتې ته اړ شوي دي. راپورونه وایي چې یوکراین او روس د درې دېرشو قیدیانو د تبادلې لپاره تیاری کوي. تمه ده چې په دې کې به هغه د یوکراینی سمندري ځواک سرتیري هم شامل وي چې تېر کال د روس لخوا نیولی شوي وو. آر بی کی میډیا ګروپ د ناسرګند سرچینو په حواله د اګست په 28 وویل چې د هغو درې دېرشو روسیانو چې په یوکراین کې بندیان دي او د هغو درې دېرشو یوکراینیانو چې په روس کې بندیان دي تبادله به ډېر تر وشي. د کرملن ویاند دیمیتری پیسکوف آر بی کی ته پخلی کړی چې کیف او ماسکو د قیدیانو د تبادلې لپاره تیاری کوي خو نور تفصیل نه دی په ډاګه کړی. بل خوا یوې سرچینې آر بی کی ته ویلي دي چې د قیدیانو په دې تبادله کې هغه یوکراینی نشات روسي خبریال کیرل ویشانسکی نه دی شامل چې په یوکراین کې د غداری په تورونو بندي دی، ځکه چې ماسکو د کیرل خوشي کول سمدستي او بغیر لسو شرطه غواړي. او وروستۍ خبر دا چې د چک جمهوریت د سرخار پراګ شپږمې ضلې د اګست په 22 په خپله فیسبوک پاڼه ویلي دي چې په 1918 کال کې په پخوانۍ چیکوسلواکیا د روس د یرغل د کلیدي په ورځ په پراګ کې د روس د هغه وخت د پوست یو جرنیل مارشل ایوان کونیو مجسمې ته زیان رسول شوی دی. د کلیزي د مراسمو نه پس په دغه مجسمه سور رنګ اړول شوی او بیا پرې په سپین رنګ لیکل شوي چې دا مارشل نه منو او موږ بچرې هم د روس یرغل هیر نه کړو. د پراګ چارواکي وایي چې پولیس د مجسمې د دې زیان په اړه پلټنې کوي. د مشال خبرونو پای اوس په د موسم حال او د کرم صوبای د احمد رانه واوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپۍ او 1.90 روپۍ، یو ایرو 1.20 روپۍ شل پیسې او 1.20 روپۍ اتیا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 40 پیسې او 2.40 روپۍ شپېته پیسې، یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 45 پیسې او 1.40 روپۍ شپېته پیسې، یو افغاني 1.93 پیسې او 1.95 پیسې، او 216 شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 2.40 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان د خزانه وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د ناقانونه پیسو د سارې ادارې پاکستان په تور لیست کې شامل کړي دي. په اسلام آباد کې شنون کې وایي
پاکستان د ټیم اکونومیک مشکلاتو سره مخامخ ده. بیا چرته آی ایم ایف پروګرام باندې نیگیټیو امپیکټ راغی نو بیا به پاکستان ډېر زیات مشکلاتو سره دچار.
په کوټه کې مزدورانو د ګرانۍ او پر تنظیمونو د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره کړي.
دوش پیته یونینان چو آغای کینسل کړ، چونکی دا دوش پیته یونین د پاکستان آئین 1973 د فلانج دا یونینان جوړ سیو د لیبر قوانین ته جوړ سوی.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې خبرې اترې مهم پړاو ته رسیدلې دي. معلومات ترکو اونیز خبرونه سندرې جادوګرې کې به د سندرغاړي انور خیال د هنري ژوند په اړه معلومات راوړي.
نو ما پروگرام شروع کو بس ته اواز کی بل ته دغه راغلی نو ما دا داسې رسم ادا کی او سکه ما ته داسې املا کرا دي سور لگا و ته سور لگا و نو داسې مو شوې دي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د لاقانون پیسو د سار نړیواله اداره اف ای ټی ایف په وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د پاکستان د پلان سار کوي او د اکتوبر په میاشت کې به پرې په خپله غونډه کې بحث کوي. بلخوا د پاکستان د خزانه وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د لاقانون پیسو د سار ادارې پاکستان په تور لیست کې شامل کړي دي. نور معلومات د شاهین بونیری په رپورټ کې.
د لاقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې اف ای ټی ایف ویلي دي ګوري به چې پاکستان وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره څومره پرمختګ کړی دی. د رویټرز خبري اجانس د یو راپور تر مخه د تورو پیسو د سپینولو په اړه د اف ای ټی ایف د آسیا پیسیفیک ډلې د اگست د 13 نه تر 23 د آسترالیا په پلازمینا کینبرا کې د پاکستان په ګډون دغه هیوادونو په اړه د راپورونو جاج واخیست. د چا نمونه چې په خړ لیست کې شامل دي. د روان کال د جون په میاشت کې د لاقانون پیسو د سار نړیوال ادارې پاکستان ته ویلي وو چې تر اکتوبر تر هغه ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره خپل عملیات پیاوړي کړي. په دغه اړه د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان بیگا مشال لیډو ته وویل چې پاکستان د اف ای ټی ایف د شرطونو پوره کولو لپاره ځینې ګامونه اخیستي خو ښکاري داسې چې دا ناکافي دي.
دا میټینګ چې کوم کوي چې دا ویریفای کی چې پاکستان د کوم فینانشل اکشن ټاسک فورس کوم اقدامات ویلي چې هغه باندې څومره هدف لري د عمل کړي څومره د عمل نه دی کړي نو هغه خبرونه سړیر خان هیڅ چې د اقدامات دا سي چې اكون وایي چې تقریبا هر یو کې او فارم اوس دې اعتراض داري چې اپ ټو د مارک یو نو زمون د سټیټ بنک غوړون ته یو سوینې اقدامات چې پاکستان مې چې مخکړي دي نو ما خیال دی چې هغه ناکافي کې دي شي.
د اسیا پیسیفیک ډلې اے پی جی پرون په یو بیان کې ویلي د پاکستان په ګډون په خړ لیست کې د شاملو هیوادونو په اړه په راپورونو با نور بحثونه کیږي او د بیا کتنې نه وروسته با د اکتوبر په میاشت کې د ډلې په ویب سایټ خپریږي. کچره پاکستان له خړ لیستا تور لیستا ووړي نو څه نتیجې به راوړي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال او شنون کې شایق حسین وایي
هوپفلی چونکہ امریکی سره اوس موږ معاملات چې دي هغه په خړ ډګر روان دي. دوی کې چې بیا خبرې اترې شروع شوې چې پاکستان چې کوم هغه رپورټډ کړي دي او بنیادی رول دی کدا اونه شو او دا صرف د دل خلکو یا د پاکستان سایډ چې دی یو خوشخیمی نو بیا به چې دي اثرات یقینا خزه کې نوي چې د چټو لغټ خبره ده چې د فیکټ اف معاملہ چې موږ سره خبرې شوې او کوم رپورټ راغلي دي واشنگتن او نورو ځایونو نه دا تړلی د آی ایم ایف سره. پاکستان د ټیم اکونومیک مشکلاتو سره مخامخ ده. که بیا چرته آی ایم ایف پروګرام باندې نیگیټیو امپیکټ راغی نو بیا به پاکستان ډیر زیات مشکلاتو سره دچار شي.
بلخوا د پاکستان د خزانه وزارت د اف ای ټی ایف لخوا پاکستان په تور لیست کې د شاملولو په اړه د هند په میډیا کې خبر شوی راپورونه بی بنیاد ګرځولې دي. پرون په یو بیان کې وزارت ویلي چې د اف ای ټی ایف د قواعدو سره سم پاکستان ته ویل شوی چې هر درې میاشتې وروسته د تورو پیسو سپینولو د مخنیوي په اړه د آسیا پیسیفیک ډلې ته د خپلو هلو ځلو په اړه راپور ورکړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. په بلوچستان کې د مزدورانو بیلابیلو اتحادیو په صوبه کې په تنظیمونو د بندیز غندنه کړې. دوی له حکومت غوښتي چې سمدستي دغه بندیزونه لرې کړي. دوی تور لګوي چې د مزدورانو په اتحادیو د دې بندیزونو هدف د ګرانې پر ضد د خلکو غږ غلي کول دي خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي. د مزدورانو اتحادیو په صوبه کې د ګرانې او بیروزګارۍ ضد هم احتجاج کړی دی. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټې او د صوبې په نور برخو کې د مزدورانو پر اتحادیو باندې د حکومت له لوري د بندیز په ضد د کوټ پرس کلب او مخته یو مظاهره وسوه. د عوامي ورکر ګوند تر سوري لاندې په دې مظاهره کې شامل ډېری مزدورانو د خپلو غوښتنو په حق کې څه داسې شعارونه ورکول. مظاهرې ته د وینا پر وخت د مزدورانو د اتحادیې مشرانو وویل چې حکومت په صوبه کې د مزدورانو د حقوقو او تحفظ لپاره کار کوونکو پر نږدې 2 تنظیمو باندې بندیز لګولی دی چې موخه په هیواد کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په ضد د دوی آواز بندول دی. په دې ترڅ کې د پاکستان ورکر فیډریشن جنرل سیکرټر پیر محمد کاکړ او مشال ریډیو ته وویل
ای کوټ فیصله ورکړه هغه یو دای فیصله چې ریجستره یونین او لیبر ډپارټمنټ غلط یې ګایډ کړل. دوشپېته یونینان چې هغه کینسل کړ چونکی دا دوشپېته یونین د پاکستان آئین 1973 د دفلاند د یونینان جوړ شوی د لیبر قوانین ته جوړ شوی. اوس په خیبر پښتونخوا کې دا یونینان مزدوران خپل تنظیمان جوړوي په پنجاب کې جوړوي په سندھ کې جوړوي په مرکز کې جوړوي لیکن یو بدبخت بلوچستان دی د دې په ملازمانو باندې پابندي ولا غواله.
د مظاهره پر خوالو زیاته کړه چې اختلاف هم پاسه
اسمبلی کې د غریب ولس خبره نه کوي، ځکه چې هلته دوی یوازې د اقتدار په جنگ بوخت دي.
عزیز الله فریګیشن یونین صدر، دا کومه تنخواه چې اوس ملاوی دي په دې باندې د کور ضروریات چې دي هغه بالکل نه پوره کیږي، لکه ګیس او هغه مهنګا سو، لکه بجلی سول، اشیاء خورد نوش هغه ګرد مهنګا سول، نو بالکل د دې ګورنمنټ سره سچ مهنت کشان دي، ذمہ دار دي، اگر د تنگ دي اریان دي خپل بچان په څه طریقه باندې موږ علاج دی غو کو، پر دې باندې تعلیم کو، د کور خرچ خراجات پر کو.
یوسف کاکړ عوامي ورکر پارٹی فیڈرل کمیټي روکنه ینن تاسو ګورې کنه په دغه مهنګایي کې په داسې صورتيال کې د حزب اختلاف خلک هم د ګرانی خلاف جنگ نکي، دغه جنگ مغه د دې خپل دننه جنگ دی، طبقاتي جنگ دی، صرف د اقتدار د پاره خپل خبره کوي. غریب عوام کم خلک چې دوی دغه اقتدار ته د رسولو زینه ده، په دغه متعلق نه په اسمبلی کې خبره کیږي نه د اقتدار په ایوانو کې دغه خبره کیږي.
د مشرانو د پاکستان د سپریم کورس څخه غوښتنه وکړه چې هغه د پسوبه کې د مزدورانو پر تنظیمانو لګیدلې بندي سم د لاسه پورته کړي. په دې ترڅ کې چې مکله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شاوانی سره تماس ونیو، نو هغه وویل چې په خوا به هر ورځ په سرکاري دفترو کې 48 کار بندیز وو، چې له امله زیاتره ولسی کارونه تر اغیز لاندې راتلل.
په بلوچستان کې د مزدورانو د مختلفو اتحادیو د احتجاج په اړه تاسو رپورټ اوریدو. ورزو افغانستان تالته په قطر کې سرچینو ویلي چې د سولې د موافقې نهایي کېدو ته ښایي ډیر وخت نه وي پاتې. د امریکا وسله والو طالبانو د سیاسي استازیو ترمنځ خبرو د نهم پړاو دویم دور پرون د اګست په 23 پیل شو. په دوحه کې د امریکا غږ ریډیو خبریال ایوب خاورین مشال ریډیو ته وویل چې پرونی مذاکرې په ګروپی ډول کې وې. دواړو خواوو کې سرچینو خاورین ته ویلي چې په ډیرو مواردو موافقه شوې ده. تفصیل فرشته جلال زئی راکوي.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکي په اکثر موارد موافقه ته رسیدلي او په جزئیاتو خبرې کوي. د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پیل شو. په دوحه کې د امریکا غږ راډیو خبریال ایوب خاورین ازادي راډیو ته وویل چې بیګنۍ مذاکرې په ګروپی ډول وې. ایوب خاورین په دوحه کې د خبرو دواړو خواو ته د سرچینو په حواله وویل چې د سولې د موافقې تر لاسلیک شای ډیر کم وخت پاتې وي.
ما د دواړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده، او دا کېدای شي په راتلونکو دوه درې غونډو کې کېدای شي په یو ورځ کې وشي، کېدای شي په دوه ورځو کې وشي. دغه پاته مسایل به حل شي. دا ما د دواړو خواوو نه په همدغو ټکیو باندې واورېدل تاسو چې وایم، نو دا د راتلونکو یو دوه ورځو خبره ده. خو دا هم وویل چې حتمي نه ده چې دغه موافقه دلته اعلان شي. موافقه به وشي، اما اعلان کېدای شي په کابل کې وشي، کېدای شي واشنګټن کې وشي، کېدای شي په اوسلو کې وشي، چېرته تاکل سوي ده یا دا کوشش کې چې تاسو به د افغاني غونډه وشي. نو په هغه ځای کې به چې اعلان شي.
ایوب خاورین ته په دوحه کې د امریکایي لوري سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد به له دوحې کابل ته ولاړ سي. مذاکرې پرون د ماښام تر لمانځه وروسته پیل شوې او تر نیمې شپې غونډې کېدې. زلمی خلیلزاد د خبرو په دې دور کې له ملا عبدالغنی برادر سره مخامخ دی. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د امریکا متحد ایالات غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې و موافقه لاسلیک شي. کدا سی وشي دا به د افغانستان د جمهوریت ریاست تر ټاکنو چې د سپتمبر د 28 نیټه لپاره پلان شوی دی مخکې وي.
واشنگتن پوسټ ورسپاره په افغانستان کې د جګړې د ختمولو په اړه د امریکا او طالبانو پر روانو مذاکراتو لیکنه کړې چې پکې راغلي طالبان افغانانو او نړۍ ته ځانونه داسې ښیي لکه اوس چې دوی د پخوا په شان رجت پسند نه بلکې بدل شوي دي، خو داسې نه ده. د لیکنې مهم ټکی ظفر خان وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي او تمه کیږي چې دواړه خواوې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو په سر یو تړون ته ورسیږي. زیاتره افغانان په دې فکر کې دي چې د تړون سره به طالبان بیا واکمن شي. طالبانو د خپل واکمنۍ په مهال په افغانستان کې په لوبغالو کې وجنې کړې وې، موسیقي او ټیویانې بندې کړې وې او ښځې سنګسار کړې او له کورونو بهر په وتلو یې ورله بندیز لګولې وو. ورځپاڼه لیکي نن سبا مغربي رسنۍ د طالبانو په اړه داسې راپورونه خپروي چې هغوی کرکټ کوي، امنیتي سرتیرو ته غېږې ورکوي او عادي ژوند تېروي. افغانان هم په دې اړه د حیرانۍ څرګندونه کوي. یوه افغانه ښځه چې په وروستیو کې په قطر کې د طالبانو سره په خبرو کې برخه اخیستې وای، طالبانو سره مخامخ کېناست او نیغ په نیغه ور سره په خبرو کې برخه واخیسته. له دې وړاندې چا داسې فکر هم نشو کولی. ورسپانه لیکي طالبان دا مهال نړۍ ته خپل تصویر ډېر پرمختللی پیش کوي. په ټولنیزو رسنیو، فیسبوک او ټویټر په ګڼو ژبو کې لیکنې کوي. دا د دې لپاره چې د افغانانو او لویدیځوالو توجه جذب کړي. طالبان له دې لارې په ډېر هنر سره د وطن سره د مینې اظهار کوي. دوی بهرني سرتیری اشغالګر او افغان سرتیری د هغوی کرایه دار ګڼي. د طالبانو هدف څرګند دی. د تړون تر کېدو وروستو اوسنی آئین، د ملګرو ملتونو چارټر، بشري حقونه او جمهوري اصول بې ارزښته کول د هغوی هدف دی. طالبانو له 1996 نه تر 2001 کلونو کې د خپلې واکمنۍ په مهال هیڅکله انتخابات نه دي کړي او روان کال د سپتمبر په میاشت کې کېدونکو انتخاباتو کې یې پخپله او خلکو ته د برخې نه اخیستلو ویلي دي. طالبان فکر کوي چې په دې توګه د منتخبو استازو مخه ونیسي او په واک کې تر راتلو وروستو یو ځل بیا مذهبي دیکتاتوري نافذه کړي. ورځپاڼه په اخر کې لیکي، امریکا له افغانستانه د باعزته وطنې لپاره طالبانو سره تړون غواړي. هغوی ښایي له طالبانو سره تړون ته ورسیږي، خو د طالبانو په کرکټ کولو او فیسبوک او ټویټر پر لیکنو دې څوک نه خطا وزي، ځکه چې طالبان بیا هم طالبان دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډیپټي کمشنرانو او د ترقیاتي ادارو مشرانو ته په یوه میاشت کې دننه د بینومه جایدادونو نشاندهی کولو په اکله د رپورټ وړاندې کولو امر کړی دی. د وزیر اعظم له دفتره جاری شوی خط کې ویل شوی که د ټاکل شوی نیټې وروسته په کومه ضلع کې د کوم بینومه جایداد نشاندهی وشوه، نو ته متعلقه ډیپټي کمشنر یا ترقیاتي ادارې د مشر پر ضد به د بینومه اکټ متعلقه شکونو لاندې کاروایی کیږي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
د وزیر اعظم له دفتره ټولو صوبایي چیف سیکرټریانو ته لیږل شوی خط کې ویل شوی دی د هرې ضلع ډیپټي کمشنر دی په یوه میاشت کې دننه په خپلو سیمو کې موجود د بینومه او مشکوک جایدادونو شناخت په کولو سره راپور وړاندې کړي. په خط کې ویل شوی ټول افسران به خپل راپور فیډرل بورډ آف ریوینیو ته وړاندې کولو پابند وي او د راپور یو نقل به وزیر اعظم دفتر ته هم رالیږي، او که ټاکل شوي نیټې وروسته په کومې ضلع کې د کوم بینومه جایداد نشاندهی وشوه، نو د متعلقه ډیپټي کمشنر یا ترقیاتي د مشر په ضد به د بینومه اکټ د متعلقه شکونو تر لاندې کاروایی کولی کیږي. د ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان د روان کال په جون میاشت کې د بینومه جایدادونو نشاندهی کوونکو تن ته د 10% کمیشن ورکولو اعلان هم کړی و. مشال ریډیو چې په قائد اعظم پوهنتون کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو چې د وزیر اعظم دې ګام څومره ګټورې نتیجې راوتلی شي، نو نوموړی وایي
پیسې
دا یادونه ده چې حکومت د مئی په 14 اساسي ظاهرولو سکیم ټیکس ایمنیسټي سکیم مخې ته راوړی و او ویلي وو د سرکاري نوکرانو پرته هر پاکستانی وګړی کولی شي چې 4% ټیکس په ورکولو سره خپلې تورې پیسې سپینې کړي. په 3 جولای د یاد سکیم موده ختمېدو وروستو حکومت په ملک کې د بینومه جایدادونه لرونکو پر ضد کاروایانې پیل کړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د سار ادارې په یو رپورت کې لیکلي د دې باوجود چې پارلمان د ناموسي وژنو خلاف قانون پاس کړی چې تر مخه هغه کسان باید سخته سزا ویني چې د کورنۍ غړي د غیرت په نوم وژني او په جزوي ډول په داسې کیسونو کې د بخلو مخنیوي هم شوی، خو په پاکستان کې بیا هم دا ډول قتلونه لړۍ ودرېدلې نه ده. نجیب عامر دا رپورټ لوستی دی او پښتو بڼه تاسو ته وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې په یو راپور کې په پاکستان کې د غیرت په نامه قتلونو ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې دغه هیواد په کار ده چې دا ډول قتلونو په مخنیوي کې کوټلي ګامونه واخلي. په راپور کې د قندیل بلوچ د وژنې ذکر شوی چې 2014 کال په جولای میاشت کې خپل ورور قتل کړ او بیا یې وروسته وویل دا کار یې ځکه وکړ چې هغې د آنلاین ویډیویي کلیپونو په خپرولو سره د هغوی کورنۍ ته سپکاوی کړو. راپور لیکي د قندیل بلوچ د قتل قضیې ته ځکه په پراخه کچه د خلکو توجه شوه چې هغه یوه پیژندل شوې څیره یا سلیبریټي وه، خو د پاکستان د بشري حقونو فعالین بیا وایي په دغه هیواد کې هر کال سنا څه زر کسان د غیرت په نامه وژل کیږي. هیومن رایټس واچ لیکي په داسې پیښو کې د بېلابېلو وجوهاتو له کبله قاتلانو ته په ډېرو کمو مواقعو کې سزا ورکول کیږي. اکثره وخت کورنۍ دغو کسانو ته بخښنه کوي چې بیا دوی سزا ونه ویني. په راپور کې راغلی د قندیل بلوچ وژنې په پاکستان کې په پراخ ډول غوغا جوړ کړه، چې ورپسې پارلمان یو داسې قانون هم منظور کړ چې تر مخې د ناموسي وژنو تر شا لاس لرونکو کسانو ته د سزا ورکولو وړاندیز وشو او همدارنګه په جزوي ډول د بخلو مخنیوی وشو. د بشري حقونو د سر نړیواله اداره لیکي له دې سره داسې هیلې پیدا شوې چې د قندیل بلوچ کیس به په پاکستان کې د بدلون یوه څپه وګڼل شي. د پاکستان سرکاري څارنوالانو یو غیر معمولي ګام پورته کولو سره د قندیل بلوچ د درې ورونو خلاف د قتل مقدمه درج کړه، چې پکې یو هغه هم و چې په خپله اعتراف کړی و چې قتل یې کړی دی. خو د اګست په 21مه د قندیل بلوچ مور او پلار عدالت ته وویل چې دوی خپل زامن بخلي او عدالت ته هغوی ته برات ورکړي، او د هغوی وکیل هم وویل چې د ناموسي وژنو خلاف قانون د قندیل بلوچ له وژنې وروسته منظور شوی، نو ځکه په دې قضیه کې دا نه شي عملي کېدی. خو بله ورځ عدالت د قندیل بلوچ د مور او پلار د بخښنې غوښتنه رد کړه. هیومن رایټس واچ لیکي د قانون له پاس کېدو پس هم د غیرت په نامه قتلونه او د فشار تر لاندې د قاتلانو بخل دوام لري. دوی وایي زیات وخت دا ډول قتلونه پټ پاتې کیږي، یا ورته د ځان وژنې نوم ورکول کیږي، او یا هم ویل کیږي چې دا یو طبیعي مړینه وه. او د یوې شمېرې تر مخه په 2018 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د غیرت په نامه څلور نوې مېرمنې وژلې شوې دي.
په پاکستان کې د ناموسي وژنو په اړه د هیومن رائټس واچ ته رپورت مهمه برخې تاسو ته نجیب عامر در اورولې. د سوات پوهنتون زده کوونکي او د سیمې اوسیدونکي وایي چې د لسو کالو تیرېدو باوجود ته پوهنتون ودانۍ نه ده جوړه کړل شوې او زده کوونکي د کرایه په ودانیو کې زده کړې کوي. دوی وایي د ودانۍ نشوالي له کبله تعلیمي او غیر نصابي هلې ځلې متاثره کیږي. بلخوا چارواکي وایي چې د یونیورسټي په ودانۍ کار روان دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان لسواته.
سوات پوهنتون چې کال 2010 څخه باقاعده پرانستی شوی او کال 2012 کې مرکزی حکومت دې لپاره په اربونو روپۍ رقم د ودانۍ لپاره ورکړی و، هم د کال چارباغ کې د پوهنتون لپاره په ودانۍ کار شروع شو. ولې د پوهنتون زده کوونکي وایي چې دوی کانجو ټاونشپ کې د اوسېدو په ودانۍ کې زده کړې کوي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د باټنۍ څانګې رحیم الله وایي
مسله خو د کلاس رومز ده، د هغې سره سره د لیبونو ده، کوم چې لیب پکاري هاسټل د سټوډنټ لپاره نشته. بیا په دې کې ماسترز چې کوم دي یا ایم ایس د دې سره پی ایچ ڈی، نو دغه هم زموږ په سوات یونیورسټي کېږي. هغې ته چې کوم سہولیت ورکول پکار دي هغه په سوات یونیورسټي داسې قسمه سہولیت نشته.
یو بل زده کوونکی حسین علي زیاتوي چې دوی نه ښه زیات پیسونه اخیستی کېږي خو بیا هم ستونزې لري.
زموږ سره داسې ورځ نه ده مقرر شي چې په هغه کې مونږ سپورټس ډے وکړو. نه د سپورټس شته، نه پکې پراپر لیب شته، او نه پکې ایکسپو چې دغه کمانو ایکسپو هم نشته. او دا غی زمون نه خبره قاعده چي دي غي پيسونه غسته کیږي. دا ټول چي دي دا بلډینګ د وجه نو پکار دي زمون دا کم بلډینګ چي دي کنه نو دا زیر تعمیر دي چي دا جلد از جلد تعمیر شي.
د سوات پوهنتون نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه دا وخت پوهنتون کې په 23 شعبو کې تر 400 څخه زیات زده کوونکي په 1400 جدا جدا د کرایانو په ودانو کې زده کړې کوي، چې د هغې لپاره پوهنتون د 13 شپږو کالو راسې هر میاشت 20,00,000 روپۍ ادا کوي. په دا اړه د مخالف ګوند سیمي ایم پی اے وقار خان وایي
څومره پیسې چې زما په خل په دې 9 کاله کې دغه په مت کې لاړې د کرایانو په مت کې دغه پیسو باندې موږ دغلته کې خبره بنگلې غسته شوی نو شاید چې د بلډینګونو ته به هم ضرورت نه راغله.
سوات ناجی میلا محمد علی شاه هم د پوهنتون د ودانې په سستوالي سخت ټکونه کوي.
زنن په افسوس سره دا ویم چې دا په کانجو کې په کرایه باندې بلډینګونه غسته شي دی. آی دلته د یونیورسټي په دې ټول سیستم کې دونه طاقت نشته چې یو بلډینګ فعال کی او هغه ته کم از کم د شمار یو څو سټوډنټان راشي او د دوه ایڈمنستریشن بلاک یو څو خلک راشي. نو د سوات خلکو ته خو به یو پیغام میلاو شي چې یاره دلته څه یونیورسټي په لیول باندې اکټیویټیز سیوا د دې نه ما څنګه وی سی سیپ ته وي چې بدقسمتی دی ملک دا چې نوې راځي په زور باندې الزام اچي.
بلخوا سوات کې د واکمنې پارټۍ صوبایي اسمبلۍ غړی او ضلعي ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم وایي
ان شاء الله تعالی اوس دې ته موږ بالکل توجه ورکړه او چې منستر د سوات ته او سوات هغه ته بخپل انټرست پکې ډېر واغستو. زما د الله نه امید ان شاء الله تعالی چې مخکې 5% کار کړو اوس په هغه 40-50% ان شاء الله تعالی کار کړي.
د سوات پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد جمال هم زیاتوي چې د ودانۍ عمل زکه د زنخ کار دی چې په نقشو کې بیا بیا بدلون کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
مشال ریډیو،
السلام علیکم.
د مشال
ریډیو
00-0220-22-11-22-1 پندور پیغامونه، تبصره، ټوکی، شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې د لنډ خبرونه په لاره مجید بابر اورو.
د پاکستان د خزانه وزارت هغه راپورونه ناسم او بی بنیاد بللي چې ګوندي د فاینانشل ټاسک فورس د ایشیا پیسیفک څانګې پاکستان د غیر قانوني پیسو د لیندین په معامله کې په تور فهرست کې اچولې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډیپټي کمشنرانو د ترقیاتي ادارو مشرانو ته په یوه میاشت کې دننه د بینومه جایدادونو د معلومولو حکم کړی دی. وزیر اعظم عمران خان د روان کال په جون میاشت کې د بینومه جایدادونو په اړه د معلوماتو ورکولو کسانو ته د 10% کمیشن ورکولو اعلان هم کړی. نن د کوټه پریس کلب مخې ته په مزدور تنظیمونو د بندیز پر ضد عوامي ورکرز ګوند احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې زر تر زره دې په صوبه کې د مزدورانو د تنظیمونو په فعالیتونو بندیز ختم کړي. خو بلخوا د حکومتي بلوچستان ویان یاقت شهواني مشال لیډیو ته ویلي چې په سرکاري دفترونو کې هر ورځ د هړتال یا کار بندیز له وجې دا ګام اخیستل شوی. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او افغان طالبانو استازو ویلي چې په اکثر مواردو کې موافقې ته رسیدلي دي. د نهم دور مذاکرو دویم پړاو پرون د اګست په 28مه پیل شو. نن به د فرانس په جنوب کې د نړۍ د اوو وتلو صنعتي هیوادونو مشران د ایران د ایټمي پروګرام په اړه یوه غونډه کې ګډون کوي. ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال د ایټمي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانس د ولسمشر ایمانوئل مخوان سره اغېزمنې خبرې کړې. ظریف او مخوان پرون په پاریس کې وکتل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د روانې میاشتې په 28مه په یو ورځني رسمي سفر روس ته ځي. اردوغان به په ماسکو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. راپورونه وایي چې یوکراین او روس د 3 قیدیانو د تبادلې لپاره تیاری کوي. تمه ده چې په دې کې به هغه د یوکراینی سمندري ځواک سرتیري هم شامل وي چې تیر کال د روس لخوا نیولی شوي وو.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام سندرې جادوګرې. د دې اونۍ په خپرونه کې د سندرغاړي انور خیال د هنري ژوند په اړه د هغه خبرې او سو مشهورې سندرې اوري.
ستړي مشي زه هارون بچای مریدونکو او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د سندرغاړي انور خیال خبرې او دغه څو مشهورې سندرې اوري. انور خیال د نومیالي سندرغاړي خیال محمد استاد زوی دی. د خپل پلار د سندرې انداز خپل کړی او په پیښور رادیو ټلویزیون کې د موسیقۍ یو شمېر پروګرامونه ثبت کړي دي. انور خیال په وروستیو کې ناروغه شوی او خدا مهال ښه شوی او خپل هنري کارونه بیرته پیل کړي دي.
ہو انجام دیر بے حد نہ تھا
دا نور خیال په غږ مو غزل واورید. دی وایي له ماشومتوبه یې له سندرې ویلو سره شوق وو، او له هغه وروسته چې خپل پلار خیال احمد استاد اجازت ورکړ نو ده هم سندرې ویل پیل کړل.
لکه زما پلار خو په خپله داستان کولو خوشوم کې ګران وو، هغه ټایم کې سخت وو، ډېر زیات دومره سهولیات نه وو لکه دا نن چې څنګه دي د دې فن. نو هغه ټایم کې داسې نه وو، لږ سختۍ سره وو ژوند به پکې سخت تېرېدو د فنکار. زما پلار وی چې یاره زما سخت تېره کړه، او یا تېروم نو زه په خپل اولاد باندې دا سختې مې نشي تېرېدو. هغه غوښته چې د انور دې فن ته رانشي، خو بهرحال شوق زمونږ وو د سکول داسې هلته هم ترانه به هم ویله یو بل سر اخوا دېخوا ملګرو کې سندرې مندرې بس شوق وو راغو. بیا یو بل زما پلار ته وی چې خیر دی اوس الګ دی نو شوق دی بیا خبران کار دے شروع کو ما اتیم نا اتیم نا بیا یو اتیم کی یا دو کی میں ما ٹیلی ویژن کم کارو کو یا ریڈیو فلم وغیرہ وغیرہ بس دگا سی را روان شو.
سنگار دے لیلا کڑ دے سنگار دے سنگار دے لیلا خمار اس ترگو دے پزر نشت لے یما خمار اس ترگو دے پزر نشت لے یما کڑ دے سنگار دے سنگار دے لیلا کڑ دے سنگار دے سنگار دے لیلا زڑو زڑو جامو کی جوڑ کو زند زڑو زڑو جامو کی جوڑ کو لک پوران کل کے باغ دے گل وینا لک پوران کل کے باغ دے گل وینا کڑ دے سنگار دے سنگار دے لیلا کڑ دے سنگار دے سنگار دے لیلا پٹنڈا ٹنڈرا خورے کڑا چمے دزرپ دنیا راشی بہارونا چمے دزرپ دنیا راشی بہارونا کڑ دے سنگار دے سنگار دے لیلا کڑ دے سنگار دے سنگار دے لیلا دندا سا دشون دسرے کرے بیا دنارے کرچ پتا ستی کوم بیا دنارے کرچ پتا ستی کوم کڑ دے سنگار دے سنگار دے لیلا کڑ دے سنگار دے سنگار دے لیلا
انور خیال وای پلار یې خیال احمد استاد او رسته ده هم په پیښور کې له نواب استاد سره شاګردي وکړه. د زیاتوی د پلار په مخ کې هم سندری ویلې دي چې کله ورته هغه په کار شوی او کله هم دا دې ترې اخیسته ده.
زما په ویری چې زه دا لک خامخا دا فن کوي نو دا چې زما کوم استاد دی ماستر نواب علي صاحب
زما پلارم چې کوم استاد وو نو بیا دې مطلب هم دله شکر کی دي او دا علم موسیقي زده کی نو بس بیا استاد یې نو باقی دا ابھی تم شکر اور کا سند چست ہوئی اور داغنا میں بیا لگا دے رہا موسیقی پلا رہا کہ وہ قدم و مسار کی خود لگا رہا خیال محمد سے دکور یو فرد یما من تلق مشکلات دیر زیاد تے زمون دا وست چی سمر کی گی محنت دا دی فن موسیقی نو پل وست مطابق کوشش کرو اخواری کرو کراچی کی پروگرام اللہ دیو بخی اسمین خان و بیدر وقت و جیم لابر سے وہ لکہ اللہ رو انہی پروگرام کولو نو بیدر اسمین خان بی اللہ بخی احمد انوار راشا بچیا پروگرام شروع نو ما پروگرام شروع کو بس چاہتا آواز کی بلک سے دگر آگلی نو از ما پلار دا سی رسط ما دا سی و سو کی ما تا دا سی دی ملا کی راگو وی سور لگاوا سی سور لگاوا نو دا سی ہم شوی دی دا سی ہم شوی دی لکه یو غزل ما په دې ټلویزیون باندې ویل سایل سي چې مال دې ټول ژوندون ارمان کولار او د بازار زرا ته ولان کلان نو خو دې شته چې هغه چې ور یې دوه ماته چې ډېر دې خو ویلې اورډر نو لکه یو کله هم دا دې راته راکو او سخت مر سره کیو نرمان کې
د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه ته تاسو غوږی داونه د سندرغاړي انور خیال د هنري کارونو په اړه د خبرې او هم یې سندرې اورو. دی وای پلار یې خیال محمد استاد چون لیک لست نشو کولای نو دی به هم پر سټیج ورسره ناستو او په غوږ کې به شعرونه ورته ویل. دا نور خیال په خبره دا کار ګرانو خو د پلار یې د ښه هنري استعداد له برکته دوی ته آسان شوی و. د زیاتوی د بنو سوات او د پیښور خلکو خیال احمد استاد ډیر ځله پروګرامونو ته دعوت کړی او د پکې ملګرتیا ورسره کړې ده.
یو طرف ته ساز کنټرول کوا او خپل اواز بیلنس ساتل او د ټکی اور او هغه بیا د کوم کو صرف ور رسول کړه ټکی کمال مې د پلاو کلام به وره د ټکی به وره د هغه بیا سر کې او بیا د ټکی ویل سنتیم یوتیم نوالی دا اوس خو خیر غم پکې بیمار شو اس دفن نه کی موږ هم پکې لګې بیماری تیرا کا دا سه بوله مچ لس کال مخ کې ما د پلار سره د ډیوټیا نه کړی دي دا صبح چ سور نو دا سه یو زه پاتې نه دی چې موله تدی نه خو زیات تر به بنو سایډ داخله زمو په ولې سه ډیر زیات مینو زمو د خیبر ایجنسی خلک د سوات بس دغه زیات لوکل په خور خار کې ډیر زیات
پر ہر یا جوڑ بھی جانا یا جوڑ بھی جانا یا جوڑ بھی جانا من چھپتی وطنت جی جانا وطنت جی جانا لیکن پر ہر یا جوڑ بھی جانا یا جوڑ بھی جانا یا جوڑ بھی جانا
خیال د پیښور هغه نومیالي هنرمندان را پیژني چې له خیال استاد او حمله سره بیلابل سازونه غږولې دي. د په وینا په تیره موسیقار رفیق شینوارې د پلار او د ټولې کورنۍ ته ډیر نږدې وو.
لکه په کینند باندې بسیار استاد نو هغه زما پلار بچپن ملګری مو ډیر وخت سره یو دې تر شو
هغه ډېر یادوي. غلام علي لالا کارډین به چې غولو هغه یادوي، رفیق استاد الله بخي هغه یادوي، مرګري فنکاران ټول یادوي. رفیق استاد خو ډېر لوی شخصیت و. اواز اټین زما پلار هم فن موسیقۍ سره وو، خو هغه نامه نه وه چې کوم لکه خدای ورکا. نو بیا یو ورځ دي د باچی جان صاحب په دربار کې پلار نن قوالی وویل، نو د رفیق استاد چې کوم ورځ چې دا خو یار داسې اواز دی وسې دی خو راښکاره شوی داسې زیات نه دی غزل نما ته پواز دی. نو بیا زه زما پلار سره ساتله، نو بیا ریډیو ته وختو، بیا حمزه یو غزل ژوند ته وګورو، ژوند سره دی هم کار دی هم کار دی لکه دا غزل شو. زه سره اسکارو شو مخ به یار خدا سي نو دغسې ټیپ غزل یې ویلي، هغه دا ډېرې زیاتې مشهورې شوې. د رفیق استاد محبت داسې وو چې یو ټایم کې زما پلار اور سوځېدلی و، دا مخ سوځېدلی و. نو دا رفیق استاد الله دې وبخښي، ده به سهار چې به لمونځ وکړو او بس راغه، نو مونږ سره به ناست او دې ته به کتل چې یاره نو هغه یوسف سوځېدلی و، خو په دغه نو چې خبر به شو چې یاره رفیق استاد راغلی دی، الله ورشه ورته چې راځه. نو هغه نه خو ستر برک نو دا به چې دم نه راوړو، نو تاسو یقین کوئ چې به په خپله داغا زخم به په ډیټالو باندې وینځلو، صفا به کوو، جامد به ورله وکړو، ډېره صفایي ستره سره به د دا خدمت وکړو، ګلونه به ورله راوړو. نو بس دا و چې ډېر محبتي سړی و، ډېر بزرګ انسان و، مونږ سره به ډېر محبت کولو.
انور خیال زیاتوي په وروستیو کې د ناروغۍ له کبله سندرې ویل تر پاتې شوي، خو دا مهال روغ دی او هنري کارونو ته بیرته مخه کړې. د ګیلمن د چپه پیښور ټی وی او رادیو کې د او د سیمینورو منل شو سندرغاړو ته د سندرې ویلو موقع نه ورکول کیږي. انور خیال بیا له ځوانو سندرغاړو غواړي چې د خپل سندرو د ثبت لپاره پر کمپیوټر انحصار کم او د موسیقۍ زده کړو کی.
فالیج ما ته ټیک شو، نو دا دوه کاله ما ډیر تیر د سخم ډیر لا 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 کرم او چې ځنته الله رو استمو د دې جوګه کم چې لګ ډیر خدمت بیا هم کولای شم. نو اوس پرې دوه کالو کې خو زه د ټی وی مخم والله کړی دلې سي الله الان کې هغه ما پسې جواب کړی وو، هغه پروګرام لایو پروګرام او لایو ما نه شو کولای. نو هغه زه بیا ورنه غرم، زما په خیال چې نشته دی سم په کې نشته ریکارډینګ کو په ګډو کې نه چې فنکاران خلکو ویلي دي او یا وته وین واغه فنکاران ته دغه ډیر زیات اهمیت نه ورکړي. ادا سلطانیان ته فنکارانو ته ډیر زیات دغه ورکړي. ما هو دو خیزینی کی چې دی کمپیوټر لږ آسان کری دی، قدرتی سر چی وی اگا نه دا کمپیوټر محتاج وی نه دا سنور سر دا قدرت چی دی.
انور خیال له د پیښور یو شمیر نور هنرمندان په ډبګرای سیمه کې د عبدالستار شاه بچا په دربار کې په باقاعده توګه حاضری کوي. دیوای په دربار کې د قواله محفلونو له لارې روحاني سکون ترلاسه کوي.
چې کوم د حضور واجی جان صاحب متقدین دی غیر عزیز او زمو خو پکې د قواله کاروي مخکې خو ډېر زیات وو کې یو سړی د قواله دی خواهش کین او هغه زړه مو ته ویل شي ډېر خوان کوي. ما ته فلم ډېر مزه راکړي. دا مرګري دی ټول حشمت سار به دې مال ته قوالی کوي. نور ډېر لکان دي نوی نوی طرزونه او نوی نوی کلامونه د قوالو خوندور او ډېر ښکلی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دو نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.